لی د یو بلی نوی غنی په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسی هر کله کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي
ارونو کې به د غوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوړو د غوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دې چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو خامخانه چې تبله نیو نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ
بیړې رانږدې کېده غږ یې نه و که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی دا. او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي پوله پټه یاد شوي د بام دیدنونه یاد شوي نو اوس د فیسبوک ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري په دې هله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو
په یو ولس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو ولس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسي او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والی محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې په حقیقت نه کې چې د دغه دواړو ترمنځ وشوه په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد نوموتی ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروازه شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر اغلی حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل په لوینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخست، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلی. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللې دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته، چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به صلح هي، غو وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. چې جرګه نه یې دغه سې ګډوډي وي، پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نهسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه ده ته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکو دولس منګیری عوام سے څه ویلې دلته معلوماته پس لګه موږ دا پریکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر احتیاط سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وای چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګي جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه ده نو موړې وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنۍ یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنګ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی د ترون زامن سره اوسیږي، نو اتمنه ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډې وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثرا شخړې پیخي کې، نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خبره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کېنوي. کم یو چې ملامت ای مرامت ته ملامت وای، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسي وي چې مشکل حل کې یند لا زیات ستونزې مخ نسی.
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خې بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دغه کې د صلح ویل کېږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعا له دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګيري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مخامخ مخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه، او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي
ها،
او ولتا په اردو کې ورته دامه وي ولتا څنګه استاد سبقانان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وي او دابل چې دې ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګناره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا هغه د میسونو جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونو جوړ دی
او استاد د پاس په پاسه چې پیلګی دی دا ربر غونډه دات شه دي
دا چې دې دا سرمن دا چې دې د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه او چیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولې بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو بیا وش کې نو بیا مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
او ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خا
دوړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دوړو غوي نو دوړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دوړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دوړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون لګي غو نو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثر وخت سې زین وخت کې یو تیګه کې دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښش کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيست
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره همدغه شي درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي اوس موږ په خپل په سر باندې مدر دي
او
ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان بورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به په موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا که بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی
پکې هم تا مخکې د ټیکی خبرو کړ دا ټیکه څه شي
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سه او شه چې زمينه ورته څه دغه کوي جوړي لکه سه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو خامخان چې تبله نیوینه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه د لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندرې
چې ته تلګو غو دغه ټیکه چې د سره کړه
دا
تینګړه ټیکا او مغلی بیا کوم اندازه
مغلی اوس دوه رقم ته مغلی دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاسو د لوګری سازونه کې غږو لکه مغلی دی ته اوس ګوره اوس لوګری یو سات دی زه به درته خیر دی لږ زره
او غږو غږو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دې ته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دې ته مغلی ویل کیږي اوس په هندوستان کې چې دی لکه هلته مغلی دوه شانتې دي همدغه دغه دی که نه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بلکل بلکل
دواړه سیمه سیم دي په وزن کې یو شی دی اوه ماترې دی لکه اوه ضربه دي دام اوه ضربه دي او چنچل موزر به دی روپک موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دل ته پوسټه تما ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې وز بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلا روګه کو زبي ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب کې 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غ شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولی ټیکی ته کاوي شه په دې آرام کې ست
دسی کېدې شي چې په یو یوي سندر کې څو ټیکی وشي
او دسم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز غسل کې اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکا کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مسایل کیږي موږ چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولې بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژنې نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره د په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ ته هم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیک به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو زه ټیک ته دا کیرو ټیک دا
کیرو صحیح
زه کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې ټول نظر
معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټولو.
امینه فنا سعیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د دې ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
نو شاعره امینه فنا سعیدی را سره استودیو کې دا او خراغلاست ورته وایي.
میرا زه تمنه وکم جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله يم تاسو سره خبرونه کوم.
ډیره زه تمنه زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دی یا کړی دی.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې که د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي. فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چه ما دا شیرو لسن و نکنم بختنو کسی توبا چه توایی یعنی زیادر وقت بم چه شیرو نلوستن و نکنم بم بختنو که بیا غلط وین چه دست توبا جنت کیا و ندا و دی پار ترول شر حراتو ویلن و بیا بما بزرلا لامغا ما شم تو برن دیو تصویر رو دی ونی زما بزین که نو بیا مې ډیر خوښېده زما په شعرونو کې ډیر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
ذکر خو مې رسمي ذکر مې ښوونځی مې نه دا ویلې ښوونځی ته نه یم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناسي هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره خان داز مونږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډېر زیات خوند
لري. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس العمل
ته ډېر زیات خوښ کړ. ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کولی. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تراوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تراوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
همدا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو زین هغه د ماته ممدا زرت کمنټاره لسی کاش کی مام لیکلی نو بیا به امدا وسی زین بیتونه منظوم هغه به جملې به ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې امدا وسی دا باور مو کوم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې ته به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تاسو سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګي نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خړخي وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل لوي ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا راشه سیلې بد مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلې بد مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا راشه
بله په ژوندانه کې دی بریالي وي او دا چې موږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ماته مو د خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کې سي لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کې سوړاندې کوي
زرپانا سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره می تر غوښ سو خو څه نه وو کشتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاقونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واتساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پر یو موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي د څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان وښویو لا یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویلې و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ راوست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څېره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلې او ښاغلی ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال
I'm not afraid to die.